امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بناوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته
د خبرونو لنډیز د عراق د کوردستان دوه مهم سیاسي ډلو د کرکوک د خار د سقوط پلا په یو بل اچول ده د بنگلاديش حکومت د روهنګا د مهاجر مسلمانانو په زرګونو به سرپرسته او یتیم ماشومان ثبت نام کړی دي او د امریکایي و پخوانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش په ملک کې د سیاسي نفاق له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده او دا د اوس پوره خبرونه واوري د عراق د کوردستان دوه مهمو سیاسي ډلو د کرکوک د خار د سقوط پړه په یو بل باندې اچولې ده ځنې کوردي سیاسي مشران خو لاله دې نه ویره لري چې ممکن کوردستان په دوه برخو تقسیم شي د کوردستان د وطن پرستانو ائتلاف خبرداري ورکړې چې د کوردانو سیمو به زړو اختلافونو ته لکه چې د طالباني او باردنی په وخت کې موجودو برته داخله شي د بنگلاديش حکومت د روهنګا د مسلمانانو په زرګونو بې سرپرسته او یتیم ماشومان ثبت نام کړی دي تقریبا 600,000 د روهنګا مسلمانان په برما کې د ظلمونو او تشدد د لاسه بنگلاديش ته اوښتې دي چې په هغو کې ډېرې ماشومان دي او هم په لاره ډېر ماشومان د خپلو پلرونو نه ورک شوي دي د ماشومانو په وجې صندوق کې د اجتماعي خدماتو د دفتر د رئیس مرستیال پیر تم کمار چودري ویل دي چې په دغو مهاجرو کې تقریبا 15,000 یتیم ماشومان دي د امریکایي و پخوانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش د ملک په سیاسي نظام کې د بې اتفاقۍ له کبله خپل خفګان څرګند کړی دی ښاغلي بوش د جمهوري ګوند غړی و او دوه دورې د جمهوري ریاست په مقام کې د یو د پاسه 2000 کال نه تر 2009 کال پورې پاتې شوی دی په نیویارک کې په خپل وینا کې هیڅکله هم د جمهوري ډونالډ ټرمپ نوم نه دی اخیستی ښاغلي بوش د جمهوري ریاست د مقام د تیر کال په انتخاباتو کې د فلوریدا د گورنر جی بوش سره چې ورور دی خپل ملاتړ څرګند کړی و په یمن کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید کې چې ګمان کیږي امریکا به کړی وي د القاعده شبکې درې جګړه ماران وژل شوي دي د یمن قومي مشران وایي چې برید د یمن په جنوب کې د بدایه پولاد کې شوی دی دغو مشرانو د نوم د نخودرو په شرط ای پی خبرې ایجنس ته ویلي دي چې د القاعده شبکې جګړه ماران په موټر کې سپاره وو چې الوتکې پې برید وکړ او موټر یې اور واخیسته دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ د فلیپین نظامي مقامات ویلي دي چې دوی ګمان کوي چې د ملک په جنوب کې د ماراوی په خار د فوز په حمله کې به د اسلامي دولت د ډلې یو لوړ رتبه مشر هم وژل شوی وي محمد احمد چې په مالیزیا کې پیدا شوی د دوشنبې په ورځ د 30 ملیشو سره یو ځای د ټوپکو په ډزو کې ووژل شو د ماراوی په خار باندې د مې د میاشتې د 28 منټې نه وروسته د فوز په عملیاتو کې د زرو نه زیات خلک وژل شوي دي پرون د سومالی په پایتخت موګدیشو کې د هغې سیمې د بیا آبادۍ کار شروع شو چې هلته د شنبې په ورځ د بم په یوې چاودنې کې 281 تنه مړه او د 300 نه زیات زخمي شوي وو د موګدیشو د ښار مقاماتو ویلي دي چې دا هغو افراطي ملیشو ته یو پیغام دی چې غواړي د خلکو ذهنونه مغشوش کاندي دغه مقاماتو دا هم ویلي دي د بم د چاودنې د ځای او د سرکونو د ترمیم کار افراطیانو ته یو بل څرګند پیغام دی چې زموږ خار به په دغه شان ظالمانه روسي حملو تباه نه شي او موږ امید لرو چې دا به زموږ په خار د هغوی د ټورستانو اخري حمله وي د اروپایي ټولنې مشران وایي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پریکړه چې هر څه وي به خو دوی د ایران سره اټومي موافقې ته متحد دي د اروپایي ټولنې مشرانو پرون د پنځشنبې پورې د ایران اټومي موافقې ته په خپل تعهد ټینګار وکړ دغه مشران کوشش کوي چې دا موافقه وژغوري ځکه هغوی په دې باور دي چې دا موافقه د سیمې او نړۍ ثبات لپاره ډیره مهمه ده اروپایي مشرانو د امریکا د کانګریس نه هم غوښتي دي چې دا موافقه دې د فسخ کولو نه وساتي
خبرونو مو د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو تاسو په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د احتیاط پر ضد د مبارزې په دوام په دیارلسو ولایتونو کې د تیاتر له لارې د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړ. دغه پروګرام به نږدې دوې میاشتې په ښوونځیو او نورو ټولنیزو ځایونو کې دوام وکړي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی رپورټ رالېږلی.
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په حبیبي لیسه کې له احتیاط سره د مبارزې کمپاین پیل کړ. دغه کمپاین دوه میاشتې دوام کوي او د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې د ښوونځیو زده کوونکو ته د تیاتر او تمثیل له لارې د مخدره موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي. د حبیبي لیسې د دولسم صنف زده کوونکي فواد له دغه تیاتر څخه د خپل پند کیسه کوي.
تجربه ور ځای و هغه تجربه په ستله سترګو ولیدل چې دا ډیر ضرر لري، مواد مخدر ډیر ضرر لري او ټول خلکو ته تاوان رسوي. باید دینا په کلکه منه وشي او دینا څوک چې استفاده کوي هغه آینده به هم د خلک خرابوي او هر لحظه به هم خرابوي او نښه آینده به هم نه لري. نو باید دینا ځان وساتو چې په هر قسم د خلک اولادونه او د خلک زامن او د خلک خانواده او د خلک انډیوال دا باید ټول ترې وساتل شي او نه باید دینا استفاده وشي، ځکه چې دا د اسلام د نگاه نه حرام دی. او دې په خاطر باید استفاده نشي او دې ځانونه هم لري باید نه باید استفاده وشي او باید ځانونه موږ ترې وساتو او نورې دونه استفاده ونه کړو. څوک استفاده نه کوي باید مخه ونیسو.
له مخدره توکو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ موین جاوید احمد قایم په دغه کمپاین کې وویل له مخدرات او احتیاط سره دا کمپاین به د تیاتر په بڼه په دیارلسو ولایتونو کې د نږدې دوه میاشتو په موده کې ترسره شي او د ښوونځیو زرګونو زده کوونکو ته به د مخدراتو د زیانونو په اړه معلومات ورکړل شي. ښاغلی قایم زیاته کړه په دغه موده کې به 50 تیاتر په ښوونځیو او نورو ټولنیزو ځایونو کې ترسره شي.
تیاتر یو خدای کرکټر داسې دی کنه چې تاسو کله ژوندۍ ووینئ هغه دنیا تجربه ښودلی شي. ډېر تاثیر لري نسبت کیسو ته، نسبت دې چې څوک څه درته ووایي. نو دا یو خواله دی. بل تیاتر په یو لنډ وخت کې لس پنځلس دقو کې ډېر ښه پیغام رسېږي، زر رسېږي او بل نږدې رسېږي خلکو ته. نو فکر کوو چې کافي تاثیر باید ولري. خو دا یو چې موږ هم فکر نه کوو چې دا یوازینۍ لاره ده او دا هم یو دغه تخنیکونه ده چې موږ غواړو بالخصوص مثلا مکاتب او دا ځوانان ته ځان ورسوو. د تیاتر له لګانه نور هغه نور ملي سطح باندې چې کله غواړو ځان رسوو، تلویزیون په خدمت کې تلویزیون اعلانونه لرو، برنامه نور لرو، هغه خپل پر ځای روان دي. تیاتر مشخصا موږ دغه ټارګټ اډینس ته چار وخت مثلا سل کس، 200 کس، 300 کس راته کینی. نو فکر کوم ته کافی پیغام رسولای شي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د احتیاط پر ضد د مبارزې دغه کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي له مخدره موادو څخه متاثر دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په دغه شمیر معتادینو کې 1.4 میلیونه په مستقیم ډول مخدره مواد کاروي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
وسلوالو او ځانمرګو بریدګرو تیر شپه شاوخوا 2:30 بجې د کندهار د ولایت په میوان ولسوالۍ کې د چشمو په نوم د افغان پوځ پر عملیاتي بیس برید وکړ. د کندهار د امنیه قومندان تورن جنرال عبدالرزاق د دې پیښې په اړه آشنا رادیو ته داسې وویل:
د میوان پیښه د دشمن هغه نوی تکتیک چې دی په کار اچولې دی، دغه پیښه یو پیښه وله چې دی زرې وسایط سره چا د منفجره موادو او انتحاریان په کې ناسو. هلته د وردوی ملي یا د عسکري کتاتو یو کمپ وو، پر هغه باندې برای د شپې په 15 بجې انفجار وکړ. په هغه کې عسکرو ته ډېر تلفات هم واوښته، ډېر عسکر شهیدان او زخمیان شو. نو دا اول پیښه نه ده، دا د مسلسل په ټولو ولایتو کې دا شان شروع دي.
بله،
دا د دې هغه اخري توان دی.
بله، څه فکر کوئ چې دا د حکومت غفلت دی که د مخالفینو هوښیاري او برای
د حکومت غفلت نه دی؟ مشکل په دې کې دا دی چې دښمن هره ورځ تکتیک کړی، دښمن سره د سیمې استخباراتو سره دی. نو دا د دې هغه اخري توانایي او خرابۍ دي چې دوی د جنګ شکل اړوي او په دې کې د دوی ټول زور پر انفجار او انتحار دی. نور د جنګ په سپوکو کې یا په مخامخ جنګ کې دوی خپل توان د لاس ورکړی دی. نو دوی دغه نوی تکتیک په کار اچولی دی او ان شاء الله دا به دوی دې موافقه نه کی د دې چاره کیږي مخنیوي کیږي خپل عسکري کتابي سفارتم پر دې باندې کار کوي موږ چاغه د دې مخنیوي وکړي.
بله د سیمې سفارتو ته اشاره وکړه، مقصدم کومې خواته؟
مقصد پاکستان خواته دې ریال پی کیږي چې خپل پاکستانیان جمعي بتلا او سراج اکانی و د ټوله جنوب شرق ولایتو کې سراج اکانی مصرف دی او په جنوب غرب کې بتلا مصرف او دې نیو پلانونه د پاکستانیان سره په ګډه پر مخ واچول چې دغه پلانو دغه د پونه دي چې دغه ځانوژن کاملي او دغه پرشي او دغه عملیات پر مخ وي.
بله په هغه سیمه کې چې یعنی جنوب غربي حوزه کې چې تاسو د امنیت مسولیت په غاړه لري، کومې ډلې دلته جنګیږي، څوک دي، د کوم ځای ناراضي چې دوی جنگ کوي؟
طالبان دي، د کانی شبکه کومه ده په دې ساحه کې، خو اکثریت د افغاني طالبان دي. د دې سره بیا د چچن او ازبکو د القاعده لشکر طیبه او لشکر دوا د ټول ګروپونه ورسره دي منظم د غو در ربري لاندې زیات د لشکر طیبه یا د لشکر دوا په نامه چې کوم تنظیم دی د پاکستان د غو در ربري لاندې دی عملیات مخه.
بله جنرال صاحب، دومره معلومات سره چې تاسو لری، ولې د دې رقم عملو مخه نه نیول کیږي؟
عملو مخه نیول کیږي په وخت نا وخت د تیر شپه د دولت بجو جنگ شروع مختلفه ځایو کې عادت د دشمن شکاس وخوړی یا تمړې د جنگ پر میدان پاتې شو. دا اخیری تنوعی توانایی و چې دا از مشکم چې د هلمند فرانسره د پروت اخیری کم په دوه ورځې ملي دی د دې انتحاري عملو څخه استفاده وکړه. پر هغه باندې نو او هغه اسکر دلته د باندې وتلی وه یا ګزنو کمینونه کوله دی د دغه څخه استفاده وکړه. کنو د دولس بجو څخه جنگ شروع څو نقطو کې حالت دې کوځای کې شکاس وخوړی او اخیری هغه وسایل استعمال نو سی پوهیږې چې په ځینې وختو کې موږ هوایي وسایل نه لرو په خاص وخت باندې هر ځای کې دی ولو وخت نا وخت موږ وسایل هوایي قواوې کمې دي وخت نا وخت رسیدګي کوي خو چې په څو نقطو کې بیا دښمن کوي چې دې دې خصوصي استفاده وکړي.
بله عموما د دسې پیښونه وروسته د تبصرېم کېږي چې استخباراتي معلومات صحیح نه شریکېږي افغان حکومت سره یا ځایي پوستو سره یا ځایي مسولینو سره، نو ځکه دسې پیښې رامنځته کېږي. آیا د میوند په دې اوسنۍ پیښه کې فکر کوئ چې همداسې یو مشکل موجود و؟
خامخا وخت نا وخت دغه کېږي. خو دښمن هم تکتیک بدلي او پوستې او کمپونه یو نه یې په ساحه کې زیات او یو څوک چې انتحاري کوي هغه بیا ځای معلوم نه یې. پر هغه ځای باندې چې موقع ورته وچل شوی ده هغه ځای باندې کې د تېر شپه دې په بله ساحه کې دغه اول عملیات شروع کړي و هلته دې ناکامه شو، شکست هم وخوړی، مړې هم پاتې شو، سلام هم پاتې شو. ولاړه بیا شاته وتښته ده دغه یو اخري نقطه وه د هلمند فرمتره ده، هلته دغه شی استعمال کړي. ما درته وویل چې دا د دولس بجې جنګ شروع شوی او دا پر پاوکان درې بجې استعمال شو. نو خو د دې هغه وخت چې کوم ځای کې دا دې کار کولی شي هلته ولاړه. وخت نا وخت دغه مشکلات راځي چې د کشفي ورګانو ضعیف معلوماتو د شي سره تړي مخامخ دي.
سره لدې چې انساني تلفات او دومره ګڼ شمیر سرتیري چې دا اوس افغان حکومت له لاسه ورکړل دا هیڅکله نشي جبرانېدلې، ولې بیا هم دومره تلفات تاسو څنګه جبرانوي او خبرګون به د مخالفینو په مقابل کې څه؟
پاکستان العمل کې یو خو به ان شاء الله دښمن ته مر تر دې درې چنده تاوان ورسو او وطن زړه کوه خدي تیر شپه هم دې ته ضربه وارده کړې ده نور باندې ډاکټر دی.
ډېره مننه جنرال صاحب، کورم ودان.
خیر
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د ننګرهار ولایت د خوګانو ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه روانه ده چې له امله یې اووه سوه کورنۍ کډو ته اړ شوي دي. زموږ خبریال ذبیح الله غازی د وزیرو تنګي هغه سیمې ته ورغلی دی چې خلکو ترې خپلې کډې بار کړي دي.
د خوګیانو له وزیرو تنګي نه د ځایي خلکو د کډه کېدو لړۍ لام تونده ده، ځکه په سیمه کې داعش او طالبان سره نښتلي. دا په تیرو څو میاشتو کې دویم وار دی چې د ننګرهار په دغه سیمه کې د اسلامي دولت ډله پر طالب وسلوالو برید کوي، خو کړاوې ځایي خلک ګالي. په موټرو کې سواره دا ماشومان لا په خپله ګناه نه دي خبر، خو جګړې د کلي لامزولو رابیل کړل. پلارې وایي معلومه نه ده چې د چا کره به ځي.
مخیم مخیم سامان راخه کې هغه د اجوار دي دغه نیم کاواله بو شو د اجوار پر بارکړي دي انو سامان پاتې شول بيساري پاتې دي مالونه پاتې دي زنانه پاتې دي زړی زنانه ماشومان راوایستو بس به بوسر به پستو
ځینې کورنۍ خو لا موټرې نشي موندلی ځکه نو له مجبورې ورځې یې په خرو او کچرو د کور لوښي بار کړي. په لاره کې مې یو شمېر داسې کورنۍ م وموندې چې د دغو چرګانو خرڅون ته سترګې غړېدې او ویل یې کله یې له شپو وتلی دی. په راکډه کېدونکو کې یو شمېر خلک خو له حکومت نه هېڅ د مرستې تمه نه لري.
بس هېچا نه هم ګیله نه کو خپل عمل نه ګیله کو نو اوس که حکومت وایي نو څه بار دي نه اوري نو څه پیدا به وکړي او که نه چې پیدا یې کولی ورته ویلې به مو
د جګړې په سیمه کې ځینې کوچیان هم اوسېدل چې روان جنګ یې بې وخته کړې ورپه سر کړې.
د خوږیانو د وزیرو له تنګي نه د تیرو دوه ورځو راهیسې د کډوالو د راتګ لړۍ پیل شوې ده او دا لړۍ لا هم روانه ده. که څه هم په دې سیمه کې کډوال وایي لا معلومه نه ده چې د چا کره به ځي خو د جګړې د لومړۍ کرښې نه سرونه راوویستل.
ځایي چارواکو ویلي چې تر اوسه 200 کورنیو له سیمې پښې سپکې کړي او خواره واره ډېره شوي دي
چې هغه چمتله ده کږه ده او څه ښار ته تللي دي څه همداسې شاوخوا په دې د ولسوالۍ شاوخوا دی په دې شوي دي خو مشخص دی په دې نشته چې مشخص دی ورته موږ لروم نه نو د یو او بل په کورونو نه وتي دي او دغه 200 کورونه دلته
د ننګرهار ولایتي اداره وایي دغو کورنیو ته به ډېر زر حکومتي او د نړیوالو خیریه ادارو مرستې ورورسي. ننګرهار کې له دې وړاندې هم د پچیراګام او د شینوارو له ځینو ولسوالو نه د جګړو له یېرې زرګونه کورنۍ کډوالې شوي خو د ډېرو په باور شل شوې مرستې د اړتیا په بنا نوې ورسېدلې.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
یو افغان پولیس شمس الدین چې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې دنده ترسره کوله شپږ کاله مخکې د یو ماین د شنډولو په مهال په چاودنه کې سخت ټپي سوی. دغه سرتیری وایي چې غواړي د خپلو پریسوو لاسونو د ستونزو په اړه له افغان ولسمشر سره وګوري. هدایت الله نوری په دې اړه رپورت لري.
شمس الدین چې د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکی دی په 1991 کال کې د دندې پر مهال د یو ماین د شنډولو پر وخت یې غبرګ لاسونه پرې شول. د پولیسو دغه سرتیری څلور میاشتې کېږي چې کابل ته راغلی او غواړي درملنه یې وشي.
خلکو ته ورځم، وزیرانو ته ورځم چې راسره کومک وکړي. رئیس جمهور په ملاقات کې خو هغه دوی سره زما غم نشته. دوی مې یو یو ته ټیله کې بل موبایل ته ټیله کې څلور میاشتې وو چې هېڅ درک د دې نشته چې زه کولی شم د رئیس جمهور سره ووینم یا نشمه کولی. تقریبا په دا څلور میاشت په جریان کې نو اوس هم ناست یم، ځمه نه، بله لار نه لرم.
شمس الدین د خپلې کورنۍ یوازینی غړی نه دی چې د روانې جګړې قرباني شوی. هغه وایي په وروستیو څو کلونو کې د دوو ورونو په ګډون چې پولیس ول د کورنۍ څوارلس غړي په جګړو کې وژل شوي.
دا ګوره، دا زما ورور دی، دا شهید شوی دی، دا یو دغه نه دی، دا زما ورور دی.
شمس الدین ته دا مهال د خپلې یوویشت کسیزې کورنۍ سرپرستي هم ورته غاړه ده او یو کرایي کور کې ژوند کوي.
په 10,000 افغانۍ زما کمه ښه کېږي. دولت به زما سره د لاسو په تداوي کې کومک کوي، ماته به پیسې راکوي. زه ولاړ شم په انډیا کې، لاسونه لګیږ، نور لاسونه پیوند کېږي، دا لاسونه ځان ته پیوند کړم، خپل د کورنۍ یو سم د سرپرست په توګه ژوند بیا وکړم، د خپله کورنۍ د روزه ورس سم په بچو تعلیم وکړم. چې داسې نه وي چې ورور زما د خدمت د خاطر زما بچیان بیا سبا پر چپه لاره روان.
شمس الدین له څلورو میاشتو انتظار او هڅو وروسته بیا هم نه دی توانېدلی چې له افغان ولسمشر سره وګوري او د لاسونو د درملنې هیله یې پوره شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په سلګونو زره مسلمان روهنګیان د میانمار څخه ګاونډي هیواد بنګلادیش ته تښتېدلي دي. په داسې حال کې چې دغه بحران دوام لري، د امریکا ژغ خبریال کین فاراباو رپورت راکوي چې په متحده ایالاتو کې میشت زیاتره روهنګیان د خپلو دوستانو او کورنیو د احوال د ترلاسه کولو لپاره سخت انتظار کوي او د امریکا له حکومت غواړي چې د دې بحران د پای ته رسولو لپاره اقدام وکړي. تفصیل زموږ له همکار څخه واوري.
کله چې روهنګیایي مهاجر عبدالجبار امان الله په 2012 کې شیکاګو ته راورسید نو د میانمار په راخین کې یې له خپلې کورنۍ سره منظم تماس درلود. خو د دغه ایالت وروستي خبرونه خواشینوونکي دي.
د ترمی د کرنس
هغه راته وایي چې وضعیت ډیر خراب ده ځکه چې د پاوز لخوا محاصره شوي دي.
هغه له خپل کلی سره هغه وخت وروستی تماس درلود چې دغه ویډیو یې د سوځېدو په حال کې دی. عبدالجبار ګمان کوي چې پاوز او په هغه پورې تړلو ډلو دغه اور اچولی دی. خو د میانمار چارواکي دا نه مني او وایي چې په دې اړه مبالغه کیږي. د دې سپیناوی مشکل دی ځکه چې چارواکو سیمې ته د خبریالانو او مرستندویانو لاسرسی محدود کړی.
پوځیان هره ورځ راځي او کلی سوځوي او بیا په نارینهو ډزې کوي. د رپورټونو له مخې بې شمېره ښځې تښتول کیږي او پرې جنسي تېری کیږي. خلک د هیڅ شي د وړلو اجازه نه لري او د غونډیو په لور تښتي.
ډاکټر عمران اکبر د امریکا د کانګرس د غړو مرسته غواړي. هغه په شیکاګو کې په روهنګیایي فرهنګي مرکز کې له سناتور ډیک ډربن سره خبرې کوي.
What we know is this.
نن په میانمار کې قومي تصفیه روانه ده.
دربن غواړي چې له میانمار سره پوځي تماسونه زر تر زره پای ته ورسي.
They should allow UN observers.
هغوی باید د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکړي چې د میانمار هغه سیمې وګوري چې روهینګیان پکې اوسیږي. امریکا باید هغوی ته تر هغه وخت مرستې ونه لګي چې دا کار تر سره شوی نه وي.
په داسې حال کې چې عبدالجبار د خپل کلی په اړه د خبر د ترلاسه کولو لپاره انتظار کوي، هغه هیله لري چې امریکا به د هغه له کورنۍ سره هر ممکن مرسته وکړي.
د ملټری سټیل
پاوز اوس هم هغه کارونه کوي چې پخوای کول، یعنی اور اچول او د روهینګیانو وژل. نو دغه کارونو مخنیوي زموږ لومړی هدف دی او زه هیله لرم چې سناتور ډربن کولای شي خپل غږ پورته کړي او کانګرس او ولسمشر ته ووایي چې د میانمار د حکومت په اړه یو فوري اقدام وکړي.
هغه هیله لري چې داسې اقدام به په اخر کې هغه روان بشری بحران پای ته ورسوي چې له امله یې له نیم میلیون نه زیات خلک د خپلو کورونو پرېښولو ته اړ شوي دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
خاطره ابراهیمی یو افغان انجلی ده چې په نه کلنۍ کې له خپلې کورنۍ سره له افغانستان څخه امریکا ته مهاجره سوې. هغه په دې وروستیو کې د پوهنتون څخه فارغ سوه او د شعر او شاعرۍ سره یې سخته مینه درلوده. خاطره وایي چې معیوبیت د پرمختګ په لاره کې خنډ نه دی. د هما الکوزی او سمیر رسولی د ګډ رپورټ پښتو ژباړه رونا دورانی غورځنګ تاسو ته وړاندې کوي.
خای ساسو په ذهن کې دا وګرځي چې خاطره ابراهیمی معلوله او ناتوانه ده. خدا سينه ده هغه خپل ځان په ټولنه کې دی او صحتمند او تندرست انسان په توګه شمیري او هیڅ کله د ناهیلي احساس نه دی کړی. ځواني خاطرې په ماشومتوب کې د سونیا په نامه د ناروغي د اخته کېدو وروسته د خپل دواړو لاسونو قوت له لاسه ورکړ.
هر ورځ می کوخ کاوه چې داس یو کار تر سره کړم چې خلک ونه وایي چې خاطره یوازې پدې چې په خو کار کوي خلک پیژني، بلکې ما غوښتل چې خپل پیاوړتیا لبل اړخه خلکو ته وروخیم تر څو په ټولنه کې دا ثابت کم چې مایوب کس هم د هر کار قدرت او توانایي لري.
خاطرې پشپکلنې باندې داسې کارونه تر سره کول چې خای مونږ ونه شو تر سره کولای. د افغانستان په شان هیواد کې چې د مایوبینو او معلولینو لپاره امکانات او خدمات کم تر سترګو کیږي، خاطرې په کور کې د خپلې کورنۍ په مرسته تر دریم صنف مکتب وایي او بیا امریکا ته مهاجر شوه. خو د هغې د پلرني هیواد برعکس کوربه هیواد امریکا ورته تحصیلي امکانات برابر کړل او د فلوریدا له پوهنتونه د عامه اړیکو له څانګې فارغه شوه.
Well, for criteria we had to move around furniture.
مونږ ورته په سنفونو او د ډوډۍ په خونه کې شپږ میزونه تیار کړی وو ترڅو هغه هلته ډوډۍ وخوري. هغه د درس سره ډیره مینه درلوده او هغه په دې مطمئنه نه و چې په راتلونکي کې به څه کیږي. خو د لیکوالۍ سره ډیره مینه درلوده چې په رښتیا ورته حیران وم. د خاطرې موفقیتونه د تحصیل او زده کړې نه پیل شوي او نورو برخو ته ورسېدل او د هر موفقیت نه لاسته راغلي خاطرې کوم چې هغې په ډیر زیار لاسته راوړي دي د هغې لپاره نه هیریدونکي او تلپاتې دي. هغه خلک چې خاطره پیژني وایي چې په جسمي ناتوانیو د هغې غلبې حیران کړي او الهام بخونکي بولي.
هیڅ کله هغې دا نه ښودله چې کوم کار نشي ترسره کولی. سره د دې ټولو توپیرونو هغه تل په دې هڅه کې وه چې یو کار سرته ورسوي. د خاطرې لپاره شعر یو له هغو نوښتونو څخه دی چې هغه پکې خپل احساسات څرګندوي. د هغې کورنۍ هغې ته د داسې اولاد په سترګه ګوري چې هغوی په تل افتخار کوي. د خاطرې په ژوند کې د موفقیت اساسي علت هم د هغې د کورنۍ ملاتړ دی.
پرته له دې چې لور مې راسره مرسته کوي، هغه زما ترجمانه هم ده. په دې هیواد کې موږ د ژبې ستونزه لرو او په لوړه سویه خبرې نشو کولی. خاطره زموږ ټول اسناد او مدارک راته برابروي او ټولې ستونزې مو حلوي.
خاطره وایي لاس او پښې د انسان سرنوشت نه ټاکي، بلکې د انسان راسخه عزم او اراده ده چې موږ راتلونکي ته هڅوي او د انسان په لاسته راوړنو کې مرسته کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په بغلان کې ځوانان د کار د نشوالي له امله غیر قانوني کارونو ته لاس اچوي، غلاګانې کوي، لارې نیسي او یا هم له وسلوالو سره یو ځای کیږي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د بغلان یو شمېر اوسیدونکي ځوانان وایي چې دوی د بیروزګارۍ له امله تنګ شوي دي. زده کړې کړي خو د کار روزګار درکې نه دی معلوم. دوی دا هم وایي چې د کار د نشتوالي پر وخت مجبور دي عقلن د خپل جیب د مصرف لپاره یو څه پیسې پیدا کړي. او هغه ځوانان چې له بیروزګارۍ زوريږي، غلاګانی کوي او یا هم له ناسمو خلکو سره ناسته ولاړه کوي چې په نتیجه کې د ټولنې نور خلک ترې پازه بیږي. دغه ځوانان وایي چې د دوی اکثر ملګري چې یو څه پیسې درلودې د کورنۍ خوا خارج ته ولېږل شول او هغه چې دلته پاتې دي ځینو یې اوس په نامشروع لارو د پیسو د پیدا کولو په خاطر غلاګانو او شوکو ته لاس اچولی. د مرکزي بغلان څو تنه اوسیدونکي د بیروزګارۍ او په سیمه کې د جګړو او ناامنیو په اړه داسې وایي.
په بغلان کې خو لا کاروبار نشته، ځکه چې ټول ګان نوي ځوانان یعنی هڅه کوي چې خارج پر ولاړ شي او بعضې هڅه کوي چې مخالف ډلې یعنی ډلې پوره همدغه کاروبار وجه ده چې ټول خلک کار نه لري او بعضې خارج پلو مخه کوي او بعضې بس مخالف ډول تلاشي. و ځوانان دي چې اقتصاد ضعیف ده، بل هر چی خسي واد لري یعنی خو تحصیل کرده دي خو کار نشته، بار نشته، بس مخه خارج بلو کوي. د دې در څنګه نور غلاګان هم کوي، د خلک کورو ته وړي، شپې له خونه خلک هم ډیر په عذاب دي. دینه بعد خلک چې لږ راسته دي هغه بیا د بیکار نو په عذاب دي، کدي کار نه لري او اقتصاد ضعیف ده، دولت زمينه نه مساعدي چې دوی باید یو کار بار بني ودري.
عبد الله یم د بغلان مرکزی اوسیدونکی یم. ځوانان ډیر بیکاره دي، دا چې کار نشته دا وظیفه ورته نشته دا ټول انداسه لنډه غر ګرځي، څوک چرسی ده، څوک پولري ده، څوک بچا باز ده، څوک تمار باز ده، څوک خارج تزي، نو ګډ وډي ده، څوک په یو ځای کې مري، څوک په بل ځای کې مري، نو دا د کار نشته نام نی ده. او بل ځوانان ته څوک وخت نه ورکي، څوک ورته زمينه نه مساعده کوي چې کار وکړي. ټولن ته هم دغه یوازنی غټ ستونزه ده چې موږ یې نو خسته خسته ځوانان دي، تکړه تکړه ماشاءالله ځوانان دي، څوک په 400 څوک په پولډرو او څوک نور ملکونو ته سفر کوي. نو دا معلومدار ده چې غټ ستونزه ده، هم د دولت لپاره ده، هم د جامع لپاره چې په جامع کې نام نیمه استراجي.
هغه کورنۍ چې ځوانان لري، دوی هم ویره لري چې کاولادونه یې وزګار وي، کېدای شي په ټولنه کې د ناوړو کارونو د کولو سبب او د دوی لپاره سرخوګي جوړ کړي، نو ځکه یې د سالم پاتې کېدو په نیت خارج ته لیږي. د شمال ختیځو ولایتونو باسواده ځوانان هم د کار او دندو د نشټوالي لامل پر دولتي ادارو نیوکی کوي چې د دوی لپاره د کار زمينه نه ده برابر کړي. د دغه ولایتونو ځوانان اکثر په قچاقي لارو ایران او ترکیه ته ځي. هغه ځوانان چې ایران ته ځي او بیرته راستنیږي، اکثر یې په مخدره موادو هم روږدي شوي وي. د مرکزی بغلان اوسیدونکي نوریه محمدی هم وایي چې د بیروزګارۍ ستونزه یوازې د نارینه و نه، بلکې هغه نجونې چې لوړ تحصیلات لري، د هغوی اکثر نجونې له تعلیم وروسته په کور کې ناستې دي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي، په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.